ښکاش مې کنه به فرمای سلام اسې
مننه جاوید حسن زاده تاسو ستړي مسې سلامونه وړاندې کوم د ازادي ډو ټول اوریدونکو ته 7:00 بجې سولې د بلې پښتو خبرونه په سر کې زما او زما د تخنیکی همکار رامین کاکړ سلامونه مني په خبرونه کې په ډېر راپور لرو چې د افغانستان دفاع وزارت وایي ک وسلوال مخالفین د بهرنیو تروریستي کړیو ملاتړ ونه لري نو له افغان ځواکونو سره د یوې اونۍ جګړې وس هم نه لري دغه راز په افغانستان کې د لوړ پوړو چارواکو د فساد د موردو په اړه باندې هم له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې د وروستیو اقداماتو په ارتباط تاسو ته راپور درکو خو خبرونه په خبرونو پیلو په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې د عراق په دوه شمالي شهرونو کې دوه ځانمرګو بریدونو لشته لشه 21 کسانو وشل او په لسګونه نورې ټپیان کړل په بلغاریا کې خلک نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې خپله رایه کاروي خو تر هر څه مخکې رحمت الله افغان او د افغانستان مهم خبرونه
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا ایالت مقاماتو د پاکستان له فدرال چارواکو غوښتنه کړې ده چې د افغان میرمن شربت کولی له اخراج کولو څخه ډډه وکړي د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د کابینې په ځانګړې غونډه کې د 1306 نوې مالی کال د بودیجې مسوده تایید شوه او د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې په تیرو دوو اونیو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو په تړاو 191 تنه نیول شوي دي اوس هم بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا ایالت مقاماتو د پاکستان له فدرال چارواکو غوښتنه کړې ده چې د افغان میرمن شربت ګولی له اخراج کولو څخه ډډه وکړي ورسته له هغې څو لسیزې مخکې نېشنل جغرافیک مجلې د شربت ګولی عکسونه خپاره کړل هغه په نړۍ کې د شنو سترګو له کبله مشهوره سوه د پاکستان یوې محکمې شربت ګوله د جعلي شناخت نکاح د جوړولو په تور په 100,000 کلدارې نقدي جرمې او 15 ورځو باندې محکومه کړه هغه ته امر وسو چې راتلونکي دوشنبه افغانستان ته ستنسي خو د خیبر پښتونخوا ایالت مقاماتو ویلي فدرال چارواکي باید شربت ګولې ته د یو کډوالې موقف ورکړي چې دا به د پاکستان د حیثیت په ګټه وي له شربت ګولې سره د چلند له کبله پر پاکستان په نړیواله سطح انتقادونه زیات سوي دي د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ له پاکستانه د شربت ګولې اخراجول ستره بې عدالتي وګڼله د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د کابینې په ځانګړې غونډه کې د 1306 نوې مالی کال د بودیجې مسوده تایید شوه د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زیازادی رادیو ته وویل چې د بودیجې اندازه 4.6 میلیارد افغانۍ ده
دغه بودیجه د امکاناتو پر اساس او د توازن پر اساس جوړه شوې ده په مجموعي ډول زمونږ د بودیجې مقدار 4.6 میلیارد افغانۍ ده
ښاغلی عبدالرحیم زیاتوي تمه ده چې یاد بودیجه د سه شنبې په ورځ د افغانستان مشرانو جرګې ته واستول سي او د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې په تیرو دوه اونۍ کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو په تړاو 191 تنه نیولې دي امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې سره په خوا کې کابل پولیسو د ښار له بېلابېلو سیمو یوه اندازه مهمات او وسلې هم راټولې کړې دي
د کابل پولیسو په مختلفو جرایمو کې که هغه تروریستي جرایم وي او که جنایي جرایم وي که سازمان یافته وي او آزاد وي نه نفره کم 200 نفره د کابل پولیسو نیولې دي
ښاغلی رحیمی په داسې حال کې په کابل ښار کې د جنایي پیښو د کموالي خبره کوي چې تېره شپه نامعلومو وسلوالو له کلی فتح الله سیمې څخه یوه استرالیایي میرمن تښتولې ده دغه میرمنې له اکبر موسسې سره د ښځو د ظرفیت لوړولو په برخه کې کار کاوه نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم محمد سالی څخه واورئ
د عراق په دوه شمالي شهرونو کې دوه ځانمرګو بریدونو لشته لږه 21 کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل په تکریت او سمرا کې د خونړۍ حملې په داسل کې سوي چې د عراق دولتي ځواکونه د شمالي ښار موصول د بیرته نیولو لپاره له داعش وسلولو سره په جګړه بوخت دي موصول د عراق دویم لوی ښار ګڼل کیږي په تکریت کې یو ځنوژن کې برید کوونکي په امبولانس کې ځای پر ځای سوي منفجره مواد د ښار په جنوبي دروازه کې سهار د ګڼګونې په وخت کې منفجره کړل او 14 کسان ووژل بل په سمراکی موټر بم حمله و چې اته کسانې ووژل په دوړو شهرونو کې چارواکو د نورو ممکنه حملو له ډاره ګرځبندیز اعلان کړی دی بلخوا د عراق امنیتي ځواکونه چې له جنوبي لارو د موصول پر لوري د پرمختګ په حال کې دي د یوه بل شارګوټي مرکز د داعش له جنګیالیو تصفیه کړ. دغه شارګوټی د شمالي شهر موصول له هوایي ډګره 100 کیلومتره فاصله لري. د عراق یو پوځي مقام ډګر جنرال راعد شاکر جودات پرون ویل چې امنیتي ځواکونه د موصول د جنوب په 45 کیلومتره کې د حمام ال اولیل شارګوټي مرکز نیولی دی. شاوخوا 22,000 کسان تونیدلي د موصول له ختیځ او نورو سیمو څخه ووزي. یو هم خیدر سلطان رمضان دی چې په یوه کمپ کې ژوند کوي. د لیوي مرستندوی ټولنې د ضروري موادو له ترلاسه کولو وروسته د چین مرکزي تلویزیون ته وویل
موږ خوراکي مواد، توشکې، برستنې، بالښتونه او هرې کورنۍ یوه خیمه ترلاسه کړه. که د خدای رضا وه او چانس برابر شو بېرته خپل کلي ته ځم، ځکه هلته خپل کور او خپله رمه لرم چې څارنه به یې کوم.
موصول چې په عراق کې د داعش ډلې مهم مرکز ګڼل کېږي، د عراقي او د کردانو د پیشمرګه ځواکونو لخوا محاصره سوی او دوی هڅه کوي له داعش ډلې یې تصفیه کړي. د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ پرون په نیوادا ایالت کې د وینا پر مهال د امنیتي ساتونکو لخوا د غونډې له ځایه وایستل سو. د راپورونو پر اساس ټرمپ د دوو خفیه پولیسو لخوا له سټیجه د 2 دقیقو لپاره بهر بوتلل سو. د وروسته د امنیتي ساتونکو د خدمت ستاینه وکړه او ویې ویل چې له خپلې انتخاباتي مبارزې به شاته نسي.
هیڅوک دا نه وایي چې دا کار به موږ ته اسانه وي، خو هیڅوک زموږ مخه نشي نیولی، هیڅکله هم نه.
د امریکا د خفیه پولیسو امنیتي ارګان وروسته په یوه اعلامیه کې وویل چې د ډونالډ ټرمپ د ملاتړ کوونکو په منځ کې یو چا په غونډه کې د وسلې د موجودیت خبره وکړه، خو له څېړنې ورته څرګنده سوه چې غونډې ته چا وسله نه وه راوړې. ټاکل سوې د راروانې سې شمې په ورځ په امریکا کې د ولسمشري انتخابات وسی. بلخوا په بلغاریا کې خلک نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې خپل رایې کاروي. یو ویشت کسانو د دې مقام د خپلولو لپاره ځانونه کاندیدان کړي. د انتخاباتو په اړه سرویګانې ښیي چې یو کاندید هم شای ونتوانیږي 50% رای خپل کړي. دغه انتخابات شای دویم پړاو ته وغځیږي او بیا ځلي انتخابات په راتلونکي یکشنبه وسی. د بلغاریا د پارلمان مشره تسیتکا تاسیوا مخکښه ګڼل کیږي چې د صدر اعظم بویکو بوریسوف تر مشرۍ لاندې د شی اړخ ګوند کاندیده ده. تاسیوا د اروپا په لور بهرنی پالیسۍ د دوام لپاره کمپاین کړی چې اوسنۍ ولسمشر هم پر مخ بیایي. د میرمن تاشیوا عمده سیال سوسیالیست رومین رادیف ګڼل کېږي چې پخوانی نظامی پیلوټ او د دغه هیواد د هوایي ځواک پخوانی مشر و. او د روسیې صدر اعظم وایي د روسیې اقتصاد په تدریجي ډول د ودې پړاو ته داخلیږي. دیمیتری میدویدیف په هغه مرکه کې چې د اسرائیل له چینل 2 سره یې کړې پرون خبره سوي ویلي، راتلونکي کال به د روسیې د انفلاسیون اندازه شاوخوا 4% وي چې دا د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته د انفلاسیون تر ټولو ټیټه اندازه ده. میدویدیف ویلي د روسیا باید د انرژي پر صادراتو د اتکا د کمولو لپاره د خپل اقتصاد جوړښت بدل کړي. د روسیې صدر اعظم ویلي روسی لپاره د معلوماتي ټکنالوژي، د سوداګری او د الی ټکنالوژي په برخه کې انقلاب حیاتی ارزښت لري. په ورستیو کلونو کې د نړۍ په سطحه د انرژي د بیل ټټېدو او پر مسکو د بندیزونو د لګیدو له کبله د روسی اقتصاد زیانمن شوی دی. اوس هم سهرګل امیرزای د هوا له حال سره.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د زینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سنتیګریډ په کچاټ کل شوې ده. په دغو ولایتونو کې بدخشان او د بامیان ولایت نسبتا یخ ودل شوې دي. په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه یوه او ټیټه منفی 15 ده. په بامیان کې هم اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفی 1. په ګردیز کې بیا د بامیان او بدخشان پوری هوا لږه خده خو بیا هم سړه، د تودوخې لوړه درجه پکې 14 او ټیټه 0. غزنی بیا له ګردیز خده. په غزنی کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 1. په کابل کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 2. په مزار شریف کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 1. په هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 6. په کندهار کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 4. او په جلال آباد کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه پکې 23 او ټیټه 11. چې دا نسبت نورو ولایتونو ته یو څه ګرم خدل شوی. د خدای په امان.
ساعت 4:00 څخه باندې 9 دقیقې ولې تاسو مشخ لاسادي رادیو اوري. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې پروګرام کې په ډاډه راپور لرو چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین د بهرنی تراګرو لملاتړ برخمن نوي نو یو ونی هم له افغان ځواکونو سره د جګړې توان نه لري. په یو بل راپور کې دا وایي چې د اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مسؤلین وایي د یو لس والیانو په ګډون ځینو لوړپوړو چارواکو تر اوسه خپلې دارایي نه دي ثبت کړي او دغه اداره خبرداری ورکوي چې که دغه شتمنۍ ثبت نه سي نو دوی به لوی څارنوالۍ ته معرفي سي.
ټول مسؤلینو چې په دې موضوع کې جدي جرأت ونه کړي موږ مجبور یو چې د هغوی لیست او شهرت منتشر کړو.
تفصیل په همدې خبرونه کې په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان په شمال زون کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې دو په دې زون کې د ژورنالیستانو د حقونو مدافع بنسټونه اندېښمن کړي.
چې عمر خوشنه در شمال افغانستان وجود داره مجموعه آماری که ثبت شده فقط 377 تن بوده و 96 تن بیشتر به ولایت کندز شامل شده.
د افغانستان په اړه نور مسایل هم ست په سیمه ایزو راپورونو کې دا وري چې د په خیبر ایجنسی کې د پېښور تورخم لوی لاره تړل سوې ده.
نو تقریبا سنیما ګنټا پورې ډز شوې وي او دنا وروسته بیا سهار وختي نه د اګریز باندې ځوله کېدو په علاقه کې
د خبرونه په دوه منیمای کې د ورکوسو وزانو او دوستانو د پلاتین پروګرام هم لرو ملتیا مو کړی. تاسو لازادی رادیو څخه مازیګرنی پښتو خبرونه اورئ چې د افغانستان په لوی شهرونو کې د افم په 3.5 سپاو په ټول افغانستان کې په منځنوي 1289 سپاو باندې اوریدل کیږي. اوس هم راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې مې د پروګرام په پیل کې ویل د افغانستان دفاع وزارت وایي که د افغان حکومت وسلوال مخالفین د بهرنی ترهګرو ملاتړ ونه لري نو یو ونی هم جنگ نسي کولای. دغه څرګندونې وروسته تر هغې کیږي چې د ملګرو ملتونو د سازمان د برخي کارپوهانو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 15 وسلوال فعالیت لري چې له 40 نه تر 25 سلنه پورې بهرنیان دي. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیری ازادي رټو ویل چې افغان امنیتي ځواکونه له شو مهارتونو او امکاناتو برخمن دي او کولای سي د وسلوال مخالفینو د هر ډول ګواښ پر وړاندې ودرېږي. اجمل تورمان په دې اړه راپور چمتو کړی.
په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د شمیر په اړه د ملګرو ملتونو د سازمان د وروستي راپور تر خپرېدل وروسته د دغه هیواد دفاع وزارت وایي چې د حکومت د وسلوال مخالفینو شمیر دقیق نه دی او د جګړې فصل ته په کتو پکې کموالی او زیاتوالی راځي. دفاع وزارت په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو شتون هم تاییدوي وایي چې کله افغان وسلوال مخالفینو سره د دغه ترهګرو مرسته او ملاتړ نه وي دوی له افغان ځواکونو سره د جګړې توان نه لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونه د پخوا په پرتله ښه امکانات لري او کولی شي د ترهګرو ځواب ووایي.
دا شمیر چولې سو ثابت نه دی. په پسرلي او دوبي کې چې د جګړې فصل دی دا شمیر زیاتیږي او په ژمي کې کمیږي. موږ تل ویلي کله افغان وسلوالو مخالفانو سره د بهرنیو ترهګرو لخوا مرسته ونه سي دوی له افغان ځواکونو سره د یوې اونۍ جګړې توان هم نه لري. افغان ځواکونه تل منظم پلان لري، پلان شوي عملیات لري. زموږ کمانډو ځواکونه، زموږ ځانګړي ځواکونه، زموږ د شپې له مخې ځواکونه او هوایي ځواکونه چیرې چې دښمن وي هلته خپل دوام در عملیات لري.
خغلی وزیری که څه هم په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل خو زیاته کړه چې افغان وسلوال مخالفین د غوري، چیچنی، تاجکستانی، پنجابي او عرب ترهګرو لخوا تشخیص کیږي. دغه څرګندونې وروسته تر هغې کیږي چې د ملګرو ملتونو د سازمان د برخې کارپوهانو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 15 وسلوال فعالیت لري چې له 40 نه تر 25 سلنه پورې بهرنیان دي. په دغه راپور کې د یاد سازمان د څو لوړپوړو چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي راغلي چې دغو کسانو د یو بل ملاتړ کړی او نه یوازې افغانستان بلکې نړیواله ټولنه یې هم له مهمو ترهګریزو ګواښونو سره مخ کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې آیا افغان ځواکونه په رښتیا هم له دیش میر جنگیالیو سره د مقابله توان لري که نه؟ د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي سالم محمد صالح په اړه وایي
بلې دلته یو څه مشکلات په خپل امنیتي ځواکونو کې شتون لري چې هماهنګي نه لري. هغه امکانات چې لازم دي د شریکي جنګونو لپاره هغه د لاس لاندې نه نیسي. پروګرام یې نشته، برنامه نشته تر څو پورې چې دی یو دقیق د دغه وسطي جنګ تعریف کړي او د دغه لپاره لاس په کار شي. زه مطمئن یم چې امنیتي ځواکونو دا توانمندي لري چې د دغه مخه ونیسي.
خاغلی سالی وویل چې د جګړې د مهارولو او د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو د مخنیوي په هدف لازمه ده چې کشفي او استخباراتي ادارې پیاوړي او د امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي ډېره شي. په ورته وخت کې شمیر افغان پوځي کارپوهان وایي چې د افغانستان د پولو د نه کنټرول مسلې ته په پام په دغه هیواد کې د وسلوالو مخالفینو مشخصول ګران دي. د چارو کارپوه اجمل سایس وایي یو شمیر هیوادونه د ورته راپورونو په وړاندې کولو سره غواړي په افغانستان کې خپل هدفونو ته خپل هدفونه مخ ته یوسي.
اگر قبول بکنیم که این آمار را که
که دغه وړاندې شوی امارو منوخه یو ډول ګواښ وي، ځینې هیوادونه غواړي د دوی په واسطه خپل پلانونه پلي کړي او بیا د دوی په ځپلو سره د افغانستان صحنې ته را دننه سي او په افغانستان او سیمه کې خپلو هدفونو ته ورسیږي.
خاغلی سایس وویل د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پراختیا د مخنیوي په هدف حکومت اړ دی چې امنیتي ادارې غیر سیاسي او مسلکیتوب ته یې پام واړوي. نوموړي دغه شان وویل چې په افغانستان کې جګړه سیمه ییز او نړیوال اړخ لري او اړتیا ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغان امنیتي سکتور سره مرسته وکړي.
به هم د نامنیو پر موضوع باندې تم کیجو. د راپورونو لمخې د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې پروند افغان ځواکونه د غراز وسلوال مخالفینو ترمنځ سخته جګړه وسوه. سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه جګړې کې 15 وسلوال وژل شوي دي او درویشتنه ټپیان دي. د جزئیاتو لپاره له سیمې د ازادي رادیو خبریال روحله انوري را سره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. انوري صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست او دا وایست چې نن وضعیت څنګه په دنګام کې؟ آیا جګړه په هماغه شدت روانه وه که نه په څه تغییرات پکې راغلي؟
مننه. نه، نن خو جګړه آرام وه. ما همدا شیبه د کونړ د امنیت قومندان جنرال مغول همت څخه وپوښتل چې حالات نن څنګه تیر شو. هغه وویل چې بیگا شپه او نن ورځ آرام وه او مخالفینو وسلوالو مخالفینو څه جرګه را لېږلې وه، سپینګیري را لېږلې چې کوم جسدونه چې د هغوی پاتې دي د جنګ په میدان کې هغه انتقال کړي. جنرال جی مغول وایي لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې ویلې، هغه وایي چې 15 کسان د مخالفینو مړه دي او 23 زخمیان دي. جی مغول همت وایي چې په دې کې زیات پاکستانیان دي، د لشکر طیبې پورې تړاو لري. هغه وایي او څه سپینګیري چې راغلي هغوی ته موږ اجازه ورکړې ده چې د وسلوالو مخالفینو مړي راټول کړي او هغوی ته یې بېرته وسپاري.
چارواکي د افغان لوري د تلفاتو په اړه باندې معلومات ورکوي چې آیا افغان ځواکونو هم تلفات درلودل که نه؟ څه معلومات شته په دې اړه؟
بله، دغه جنرال جمعګل همت وایي چې پرون ورځ د افغان ځواکونو چې سرحدی پولیسو دوه تنه پکې وژل شوي او څلور ټپیان دي، وایي چې د ټپیانو روغتیایي حالات ښه دی.
انوري صاحب، د کونړ له مرکزه هم د ځینو نامنیو راپورونه را رسېدلي دي. ویل کېږي چې هلته پرون او نن راکټونه ویشتل سوي دي. ستاسو معلومات څه دي؟ دا راکټونه شمیرې څو واید؟ تلفات هم اړولي دي؟ څه مشکلات پیدا کړي؟
مننه. تېره ورځ خو څلور هوانونه را توغول شوي وو د وسلوالو مخالفینو له لورې د مرورې ولسوالۍ له طرف څخه، چې په هغې کې شپږ کسان زخمیان وو او دغه زخمیان چې وو هغه اکثریت د معلولین اتحادیې وو چې هلته یو مرمۍ لګېدلې وه د هوان. هغې کې درې کسان وژل شوي وو، درې زخمیان وو. په وژل شوو کې د دغه اتحادیې یعنی د معلولینو د اتحادیې پخوانی مشر عبدالعزیز عمری، هغه سره یو بل ملګری همت چې هماغه اتحادیې کې به وو، هغه درې کسان وژل شوي، درې ټپیان دي. نن هم یوه د هوان یو توغندۍ مرمۍ راغلې وه چې هغې کې چا ته تلفات نه دي وو.
انوري صاحب، ستاسو له معلوماتو مننه کوم. د کونړ څخه د ازادي راډیو خبریال روحله انوري و چې د دانګام ولسوالۍ د روستي امنیتي حالات او دا چې په مرکز کې ځینې هوانونه ویشتل سوي دي په دې ارتباط باندې معلومات ورکول.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وسمزو یو بل مطلب ته، د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی دروایي ک لوړ پوړي حکومتي چارواکي ژر تر ژر خپل ادارې سپ نه کړي، دوی باید سارنوالۍ ته معرفي کړي. د دغه ادارې مشر غلام حسین فخری نن ازادي راډیو ته ویل چې د یو لسو والیانو په ګډون ځینې لوړ پوړي دولتي چارواکي سته چې تر اوسه خپلې شتمنۍ نه دي ثبت کړي. تفصیل د محمد حدیث پر دې سپ ریپورت کې.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې علي اداره ټینګار کوي چې د لوړپوړو حکومتي چارواکو د شتمنۍ او ثبت له فساد سره د مبارزې په برخه کې ګټور تمامېږي او دوی په دې برخه کې جدي دي. د دغه ادارې مشر غلام حسین فخری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که پاتې دولتي چارواکي له ځنډ پرته خپل شتمنۍ ثبت نه کړي، دوی به یې د نومونو د افشا تر څنګ څارنوالۍ ته هم معرفي کړي.
په دې موضوعات کې مونږ په آینده کې ډېر جدي اجراءات کوو او ټول کسانو او ټول مسؤولینو چې په دې موضوع کې جدي اجراءات ونه کړي مونږ مجبور یو چې د هغوی لیست او شهرت منتشر وکړو او خپل مسؤلیتونه رفو.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د افغانستان کابینې د فساد پر وړاندې د ستراتیژۍ د تطبیق قانون هغه ماده تعدیل کړه چې که دولتي چارواکي خپل شتمنۍ ثبت نه کړي نو معاشونه او نور امتیازونه به یې وځنډېږي. د فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې د 11 والیانو په ګډون تر اوسه ځینو لوړپوړو دولتي چارواکو خپل شتمنۍ نه دي ثبت کړي. د دغې ادارې مشر غلام حسین فخری وایي هیله من دی چې د کابینې وروستۍ پریکړه له دوی سره د شتمنیو په ثبت کې مرسته وکړي. د فساد پر وړاندې د مبارزې عالي ادارې شپږ کاله وړاندې د دولت د لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د ثبت بهیر پیل کړ چې د همدې ادارې د مسؤلینو په خبره اکثره چارواکو خپل شتمنۍ ثبت کړي او دغه پروسه هر کال تازه کیږي. وړاندې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي ادارې ویلي وو چې د دوی د لیست له مخې باید 1200 لوړپوړي دولتي چارواکي خپل شتمنۍ ثبت کړي. یو شمېر افغان کارپوهان د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت دا ډول اقدامات سمبولیک بولي. اقتصادي کارپوه سیف الدین سیحون وایي په افغانستان کې د فساد پر وړاندې مبارزه خورا پیچلې ده او سپارښتنه یې دا ده چې حکومت باید د نمایشي اقداماتو پر ځای په ریښتینی ډول د فساد ریښې وچې کړي.
د افغانستان ستونزې ډېرې پیچلې او ډېر عمیق دي. د دولت هغه کلندار د فساد په هکله ظاهري او نمایشي دي. که چېرې دا دولت د فساد د هغه د منځولو لپاره ساختاري تغییرات را نولي نشي کولای چې د فساد پر وړاندې یوه صحیح او هغه ساختاري او سیستماتیک مبارزه ترسره کړي.
د ښاغلي سیحون په خبره په افغانستان کې تر دې دمه د فساد پر وړاندې مبارزه یوازې په خبرو خلاصه شوې، نو ځکه افغان ولس د دولت د لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د ثبت په څیر بهیرونو ته د شک په سترګه ګوري او نوموړی دا د خلکو د تیر ایستلو یوه هڅه ګڼي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د فساد له موارد زو په افغانستان کې له خبريالانو سره د تاوتریخوالو پیښو ته د افغانستان په شمال زون کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو په دغه زون کې د ژورنالیستانو مدافع بنسټونو اندېښمن کړی دی. په شمال کې د نوی آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ مؤسسې مسؤوله مبینه سایی وایي چې یوازې په تیرو پلسو میاشتو کې په دغه زون کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 300 پیښې ثبت کړي دي. میرمن نسایی وایي چې د دغه مسایلو یا د دې مشکلاتو عمده لامل نامنی ده. مجیب الرحمن حبیب زئی له بلخ په دې اړه راپور راکوي.
په شمال زون کې د نوی ادارې مسؤلان د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښنه ښایي او وایي چې په شمال کې وروستۍ نامنۍ سبب شوي چې رسنیز فعالیت په دې زون کې له ستونزو سره مخ شي. په شمال زون کې د نوی له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ مؤسسې مسؤوله مبینه سایی وایي چې یوازې په تېرو لسو میاشتو کې په شمالي ولایتونو کې د خبریالانو په وړاندې څه باندې 300 مورده تشدد ترسره شوی دی. اغلی سایی وایي چې عمدتاً په کندوز ولایت د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره شوی دی. هغې یې په اړه وویل په مجموعي ډول شمال زون کې د خبریالانو په وړاندې 300 پیښې ثبت ته رسېدلي دي چې 9 پیښې یې کندوز ولایت ته اړوند دي. اخوا بیا په شمال زون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې غړي وایي که دولت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي دوسیې ونه څېړي او د هغوی د قتلونو قضیو ته رسیدګي ونه کړي، ورځ تر بلې به تشدد د خبریالانو په وړاندې زیات شي. بشیر انصاري په شمال زون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې مسؤول دی. هغه وایي که حکومت امنیت تامین نه کړي او خبریالان په امن فضا کې فعالیت تر سره نکړي، ورځ تر بلې به په هیواد کې د بیان ازادۍ د ترویج په وړاندې ننګونې او ستونزې زیاتې شي. انصاري وایي چې روان کال په ټول هیواد کې د خبریالانو په وړاندې ترسره شوی تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی، او خاصتا په شمال زون کې نسبت بل هر وخت د ژورنالیستانو په وړاندې تشدد لوړ شوی دی. هغه وویل چې یوازې کندوز ولایت کې په تیرو څو میاشتو کې لسلو زیات خبریالان له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. انصاری یې په اړه زیاته کړه:
امورها در کل افغانستان خیلی تکان دهنده است.
په ټول افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی، یو د مسله د اندېښنې وړ ده، خو خاصتا په شمازون کې او په تیره بیا کندوز ولایت کې د وروستیو نامنیو له امله یو سل لس خبریالان بې ځایه شوي دي او یا یې هم خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. په داسې حال کې په شمازون کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالی د زیاتېدو په اړه اندېښنې راپارېدلې دي، چې دوه ورځې د مخه د هلمند په لښکرګاه ښار کې یو افغان خبریال نعمت الله ظهیر د ماین د چاودنې په واسطه ووژل شو. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې مو واردل چې په شمال زون کې د نوی مسولین وایي په دغه زون کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه له حکومت غواړي چې د افغان خبریالانو د امنیت لپاره جدي تدابیر ونیسي. د دغه کمیټې د مسولینو په حواله ما یو راپور چمتو کړی چې له لنډې خبرتیا وروسته اوریدلی سي.
ازادي راډیو لاونه ترو و ورځی پونه کی
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وی خبریالان د جګړې په شکیلو هیڅ غاړي پوری اړه نه لري او باید ور باندې حمله ونه سي. دغه کمیټې مسول نجیب الله شریفی ازادي رډو تویل چې د افغان خبریالانو امنیت تر پخوا ډیر خراب شوی دی او باید جدي تدابیر ورته ونیول سي.
موږ ډیر اندېښمن خو هیله من یو چې مسؤولین په دې برخه کې جدي تدابیر ونیسي. کانونو د بیان ازادي چې د تیرو 15 کلونو تر ټولو ستره لاسته راوړنه ده، دا به له منځه ولاړه سي.
نوموړی زیاتوي چې د رسنیو مسؤولین هم کله چې خبریالان نام نسیمو ته لیږي، هغوی ته باید لازمې زده کړې ورکړي او حفاظتي وسایل ورته برابر کړي. د خبریالانو له ناخوندیتوبه په داسې حال کې اندېښنې راپیدا شوې چې د جمعې په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نعمت الله ظهیر په نوم د یو خبریال موټر پر ماین برابر سو او هغه پکښې وژل سو. ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، د بی پولي خبریالانو ټولنې، کابل پریس کلب او د خبریالانو د حقونو لپاره فعالو بنسټونو دا پیښه وغندله. په همدې حال کې د هلمند د خبریالانو د ټولنې رئیس زین الله ستانکزی وایي په دغه ولایت کې خبریالان له ډول ډول ګواښونو سره مخ دي.
نو د پیلمن کې د خبریالانو وضعیت ښه نه دی او په مجموع کې د ستونزو د مشکلاتو سره مخامخ دي، تر فشارونو لاندې دي، د هغوی کورنۍ تر فشارونو لاندې دي. نو په تیرو اتو کلونو کې دا موږ د پنځم د مثبتو د کور سره دی چې موږ یې د لاسه ورکوو، په شهادت رسیږي یا زخمیان کیږي.
له دې مخکې په زابل کې هم د ملي ټلویزیون خبریال یعقوب شرافت د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سږ کال د افغان خبریالان لپاره خونړۍ بللی او وایي چې د همدې کال په جریان کې 12 افغان خبریالان په افغانستان کې وژل سوي دي. اخوا د کورنۍ چارو وزارت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د هڅو خبره کوي. د دغه وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش ازادي رډو تویل چې په همدې هدف په وروستیو کې په مرکز ولایتونو کې د همغږۍ دفترونه جوړ سوي دي.
ولسمشر د خبریالانو د خوندیتوب او د هغوی ستونزو ته د رسیدګۍ په هدف سپارښتنې وکړې. موږ د افغانستان د ولایتونو په کچه د همغږۍ دفترونه جوړ کړل. دغه دفترونه دندې لري چې ګواښونو ته په کدو یو ځای سم د رسنیو له ټولو امکاناتو سره دوی ته برابر کړي، چې له نیکه مرغه دې کار ښه نتیجه هم ورکړې ده.
خبریالانو ته د دولت د بې پامۍ تر څنګ وسلوال طالبان هم په زیاتو مواردو کې د خبریالانو په وړاندې په تاوتریخوالي تورندي. خو طالب وایان زبیب الله مجاهد ازادي رډو ته ویل چې په ځینو مواردو کې د خبریالانو په وړاندې ناڅاپي پیښې کیږي او په خبره دوی هیڅکله خبریالان قصدن نه پنشه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
وحدت الله د کونړ له سدباد لیکي خبريالان به طرف خلک دی باید د خو ژوند ته ډیره پاملرنه وسی. حمید ستانکزی د لوګر د شمزار لسملي کې افغان حکومت په خپل خبرو کې نرمښت راولي ترڅو طالبان د سولې خبرو ته ځان چمتو کړي. حقیار د کندهار له میوند ولسوالۍ څخه لیکي که چیرې حکومت په رښتیا هم د ملکیانو په غم کې وینو د کندوز د وروستۍ پیښې عاملین باید مجازات سي. شغل حقیر په یو بل پیغام کې لیکي چې حکومت د دینی مدرسې ډیرې کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند په خپل پیغام کې د سړکونو له کم کیفیت شکایت کوي او وایي چې درانه موټران پر دغه سړکانو تیریږي او خبر خرابوي. او نورالله بارکزی وایي د 898 لالارې ډیر مصرف راځي او موږ خبرونه نه سو اورېدلی. ستاسو شکایت مو واخیست نو انشاءالله په جړه به هم اقدام وسي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمای کې سپورتي خبرونه هم لرو، خو اوس 7:30 بجې دی. یو ور بیا له رحمت الله افغان څخه لنډ خبرونه اورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د کابینې په ځانګړي غونډه کې د 1406 نوې مالی کال د بودیجې مسوده تایید شو. د کابل امنیه قمندانی وایي چې په تیرو دوه اونۍ کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو په تړاو 191 تنه نیولې دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د میوند ولسوالۍ په بند تیمور سیمه کې د مین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي دي. د عراق په دوه شمالي ښارونو کې دوه ځانمرګ بریدونو لک تر لږه 20 کسان ووژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل. په بلغاریا کې خلک نن د ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې خپل رایه کاروي. د عراق امنیتي ځواکونه چې له جنوبي لارو د موصل پر لور د پرمختګ په حال کې دي، د یو بل ښارګوټي مرکز د داعش له جنګیالیو تصفیه کړ. او د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ترامپ پرون په نیویډا ایالت کې د وینا پر مهال د امنیتي ساتونکو له لوري د غونډې له ځایه وویستل شو.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. په کابل کې د اتیاو تنو نو ځوانانو ترمنځ د بایسکل ځغلونې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس عبدل صادق صادقي نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د نو ځوانانو د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف ترسره کیږي. د خاغلی صادقي د معلوماتو لمخې په دغه سیالیو کې چې درې ورځې وروسته پیلېږي، د 34 ولایتونو لوبغاړي ګډون کوي. د افغانستان د بدني روزنې فدراسیون مسؤلین وایي چې د کرلینګ یعنی د یخ پر سر د لوبو یو ډول لپاره چمتووالی نیول شوی. د کرلینګ فدراسیون رئیس منور شهزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبې په افغانستان کې ډیر مینوال لري او د کرلینګ لوبو لپاره میدانونه د بدني روزنې په ریاست او د کرغې په ګالف میدان کې په پام کې نیول شوي دي. د خاغلی شهزاد معلوماتو لمخې په پام کې دار اتلونکو میاشت د دی لوبو د روزونکو لپاره د نوو تکتیکونو د زده کړې په هدف په هندستان کې د روزنې و دوره پیل کړي. دغه ژمنۍ لوبه د دوه څلور کسیزو ټیمونو لخوا د یخ پر سر ترسره کیږي چې د 60 مترو په اندازه اوږد میدان لري او نړۍ کې د وی تفریحي لوبې په نامه پیژندل کیږي. او د هسپانی د لالیگا سیالیو په دوام سوسیداد لوبډلې اتلتیکو مادرید ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یعنی فیفا د معلوماتو لمخې ریال سوسیداد لوبډلې 2-0 پر وړاندې اتلتیکو لوبډله له مخې لري کړه. دغه شان د انګلستان په غوره لیگ سیالیو کې د منچستر سیټي او میدلزبرو ترمنځ سیالي برابر پای ته ورسیده. دغه سیالي د انګلستان په منچستر ښار کې ترسره شوه. لملتیا مو مننه.
له سهرګل امیر سینمو د افغانستان او نړۍ مهم سپورتي خبرونه واوریدل. په خوست کې د ولسی پولیس په نوم د شوراګانو د جوړولو پروګرام پیل شوی دی. تفصیل به له خوست د نجیب الله الوخیل په راپور کې واورو.
هغه کانفرنس چې د ولسی پولیسو په نوم د شوراګانو د جوړولو په مخه د خوست د ټولو ولسوالیو د لسګونو قومي مخورو، مدني فعالانو او دینی عالمانو همدارنګه د کورنیو چارو وزارت د راغلي پلاوي په ګډون جوړ شوی و. ویناوالو د پولیسو او خلکو ترمنځ د همکارۍ د ډیرېدو په مخه د ولسی پولیسو د شوراګانو جوړول یو ګټور ګام وباله. خوست امنیه قمندان ملک پاسوال فیض الله غیرت مشال ورته ویل چې د د پروګرام په عملی کې دو سره به د پولیس او خلکو ترمنځ اړیکې ډیری شي.
دغه ولسی پولیس د خلکو او د پولیس ترمنځ نږدې روابط، یعنی خلکو مسؤلیت چی دی او د پولیس مسؤلیت چی دی، ټول کارونه به د خلکو په مشوره په ولسوالیګانو کې په کلیو کې کیږي. یعنی د جرم په راټیټولو کې خلکو ته عامه پوهاوی، په مکاتبو کې متعلمینو ته خپل پلاني درسونه لري چې یعنی هغه متعلمین د ځنو پیښو په وخت کې باید څه وکړي.
د کورنیو چارو وزارت د ولسي پولیسو لوی رئیس مل پاسوال محمد همایون عینی وایي چې د دې پروګرام لومړنی فکر او ویډیا په 2014 کال کې هغه مهال چې ډیری نړیوال ځواکونه د افغانستان څخه ووتل د پراخو ولسي مباحثو په نتیجه کې پیدا شوه. جنرال عینی زیاتوي په بحثونو کې څرګنده شوه چې امنیت د خلکو سره په تفاهم او همغږۍ کې نیول کېدای شي. د اسماعیل خیل اماندوزه پولیس والی کې د ولسي پولیسو د نوي جوړې شوې مشورتي شورا مشر نورشاه نورانی وایي چې د امنیت تامینول د خلکو او پولیسو په متقابل همکاري پورې تړلې مسله ده.
دا شورای به وکولی شي چې په یو شمېر مشکوکو فعالیتونو کې، یو شمېر تروریستي کړنو کې، د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په تړاو له پولیسو سره همکارې پاتې شي. واقعیا دا شورای په خپل ذات کې مهمې تمامې دی، ځکه پولیسو سره چې نوي د ولس همکاري معلومه خبره ده چې پولیس په یوازې تان یا په ګوښې تان امنیت په سیمه کې نشي تامینولی.
د خوست یو تن قومي مشر حاجي ګلنواز وایي د ولسي پولیسو بهیر به د خلکو او پولیسو ترمنځ د اړیکو یو زنځیر وي.
دغه پروسه د تجارت پورا، دغه د امنیت پورا، د بیا رغونې د پورا، دا ډیر ګټور پروګرام دی. نو هیله دا د یو زنځیر شي، اهم عسکري قوتونه، اهم ملي قوتونه، پولیس، دا به ټول یو زنځیر وي.
د ولسي پولیسو د شوراګانو د جوړولو د پیل په کانفرنس کې خوست والي حکم خان حبیبي په خپلو خبرو کې ویل چې د خلکو او پولیسو متقابله همکاري له پخوانه په دې ولایت کې شته. د ټینګار وکړ کچېرې پولیس خپلو دندو ته ژمن وي او ولس سره د خدمتګار افرادو په توګه صمیمانه چلند وکړي، نو باور لري چې ولس به دوی سره خپل همکاري ډیره کړي او دا کار به په یاد ولایت کې د امنیتي، جنایي، ترافیکي او نورو ورته پیښو په کمولو پوره اغیز ولري.
په خوست کې مو د ولسي پولیسو په نوم د شوراګانو د جوړېدو په اړه راپور واورېدی. په همدې حال کې د خوست ولایت ولسونو لخوا د کندوز جګړه ځپلو خلکو سره 1,000,000 افغانۍ نغدې مرستې وسوې او دغه مرستې پر 190 بېوزله او جګړه ځپلو کورنۍ باندې وویشل سوې. په دې اړه له کندوز زموږ همکار اجمل آریان دا راپور راستولی.
د خوست ولسونو او مدني فعالانو لخوا په کندوز کې پر جګړه ځپلو او بېوزله کورنۍ باندې 1,000,000 افغانۍ نغدې مرستې وویشل شوې. هغه ځوانان او د مدني ټولنو فعالانو چې دغه مرستې کندوز ته راوړې وې، د هغوی د خبرو پر بنسټ چې د خوست ولسونو د کندوز له خلکو سره د همدردۍ په هدف 1,000,000 افغانۍ راټولې کړې وې او په کندوز کې پر 190 بېوزله کورنیو باندې وویشلې. د خوست یو تن مدني فعال فیض الله فیضی چې کندوز ته راغلی و، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نغدي مرستو د ویشلو په اړه داسې وویل:
شاوخوا 1,000,000 افغانۍ مونږ راټولې کړې وې او دغه پیسې مو په دریو برخو باندې، لومړی مو په کلیو بندو کې لرو پرتو سیمو ته لاړو، هغوی ته مو پیسې ورکړې 15,000 افغانۍ. دوهم مو د بوزیکندري د سیمې ټپیان چې اوس مال په روغتون کې دي 14-15 کسانو ته مو هغې ته پیسې ورکړې، او دریم مو ولایت مقام ته بعضې ملګرو ته د مدني ټولنو غړو ته موقع ورکړې به تر څو هغه خلک چې برښتیا مستحق وي هغوی لیستونه برابر کړي. 150 کسان هم دغه ټولټال 190 کسانو باندې مم دغه پیسې وویشلې.
له دې وړاندې هم د خوست ولسونه د کندوز جګړه ځپلو خلکو لپاره د وینو راټولولو کمپاین کړی وو او مرستې هم راټولې کړې وې. په ورته وخت کې د کندوز ولی اسدالله مرخیل د مرستو د ویشلو پر مهال د خوست له خلکو څخه مننه وکړه چې د کندوز جنګ ځپلې ولس لپاره مرستې رالیږلې دي.
د خوست له وطن پالو او با احساس ولس نه یو عالم مننه. خدای دې دوی ټولو ته د دې زری زری پاداش ورکي او پروردګار دې دوی د احساس نورم پسې اوچت او لوړ لري.
ښاغلی عمرخیل زیاته کړه چې دغه شانته مرستې د ولسونو ترمنځ واټن رالنډوي او د خلکو ترمنځ د همغږۍ او یووالي روحیه لا هم پیاوړی کوي. د کندوز اوسیدونکي هم ډیر خوشحاله دي چې د خوست ولایت خلکو دوی ته نغدي مرستې رالیږلې دي. دوه تنو چې مرستې ترلاسه کړي دي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دلته د خوست نه ملمان راغلی او ډیره مننه ورڅخه کوو چې موږ سره دغه مرسته وکړه. د ټولو قندوزیانو ته چې د قندوز جنگ کې ځپل شوي وو دغه مرسته چې دلته کوم قندوزیان راغلي وو هغو قندوزیانو ټولو ته ورسېدلې او ټول قندوزیان ترېنه خوشحاله دي.
او نن دلته د خوست خلکو لخوا د قندوز جنگ ځپلو لپاره څه مرسته شوې وي چې هغه مرسته موږ ته هم راورسېدې. د خوست خلکو نه ډېره زیاته مننه کوو. د هغېونه کور ودانۍ وته وایو.
د یادولو وړ ده چې له دې وړاندې د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا هم 70 میلیونه افغانۍ د کندز جنگ ځپلو خلکو ته رالیږل شوې وې چې پر یو شمېر بېوزله او متضرر شوو کورنیو باندې ووېشل شوې. د معلوماتو له مخې د کندز ښار په وروستۍ لس ورځنۍ جګړه کې له دې ولایت څخه کابو 20,000 کورنۍ د هیواد بېلابېلو ولایتونو او سیمو ته بېځایه شوې وې. 114 تنه ملکي وګړي وژل شوي وو. همدارس څه باندې 400 تنه ټپیان شوي او یو زیات شمېر کورونه هم سوځېدلي وو. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندز.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو د خبرونی په وروستۍ شیبو کې د ورکوسو ځانو د پلټنې پروګرام هم لیاده مباسي خو مخ کې ترخه.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په خیبر ایجنسی کې د پېښور تورخم پر لوی لاره د امنیتي ځواکونو پر یو پوسټ کې د وسلوالو ترهګرو تر برید وروسته د غلاره د موټر پر مخ تړل سوي ده. جزئیات یې له پېښور د زبیح الله شفق پر راپور کې اورو.
افغان پولیسو سیرما د خیبر ایجنسی د قبایلی سیمې په جمرود کې د خاصدار ځواکونو پر یوې پوستې د وسلواله ترهګرو تر برید وروسته د تورخم پېښور لوی لار د موټرو پر مخ تړل شوې ده. په خیبر ایجنسی کې ځایي سرچینې وایي چې نامعلوم وسلوالو د یکشنبې په شپه پېښور تورخم پر لوی لار د جمرود په تخته بیک سیمه کې د خاصدار ځواکونو پر یوې پوستې راکټي برید کړی چې په نتیجه کې د خاصدار ځواک یو سرتېری مړ او درې اف سي سرتېري پکې ټپیان شوي دي. د خیبر ایجنسی ځایي انتظامیې تر دغه برید وروسته په جمرود او شاوخوا سیمو کې ګرځبندیز لګولی تلاشي عملیات پیل کړي چې له امله د تورخم پېښور لوی لار د موټر پر مخ تړل شوې ده. د خبر ایجنسی یو ځای خبریال امیرزاده پر تخته بیک پوستې د وسلوړو تر برید وروسته په سیمه کې د رامنځته شوي وضعیت په اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا بګل مخام د جمهوریت په تخته بیک چیک پوست باندې وسلوال چې کوم هغه په برید کړو او راکټو باندې ډزې پې کړې. هغه نه پس دوه طرفه ډزې پې روانې شوې وې. نو تقریبا نیمه ګنټه پورې ډزې شوې وې. وروسته بیا موږ معلومات وکړ په دې کې یو خسادار ځواکونه چې کوم یو کس مړ شو. په دې نه وروسته بیا سهار وختي نه د ګرز بندیز ولګېدو په دې علاقه کې کرفیو. نو د وجې نه چونکې د چیک پوسټ په پاک افغان شهره باندې دی د کارخانو چیک پوسټ نه تورخمو پورې ټول لړ تړل شوې ده.
نوموړی همداراز وایي چې په جمرود کې د ګرز بندیز او د پېښور تورخم د لوی لارو تړکېدو له امله په لنډي کوتل او کارخانو کې ډېری موټرې ساري دي. خیبر ایجنسی افغان پولیسو سیرما پرته قبایلي سیمه ده چې له 1300 کل راهیسې پکې د لشکر اسلام، تحریک طالبان پاکستان او انصار الاسلام په نامه وسلوالې ډلې فعالیت کوي او په ګڼو ترهګریزو بریدونو کې ککړې دي. که څه هم د پاکستان امنیتي ځواکونو څو میاشتې مخکې په دې سیمه کې د میشتو ترهګرو پر ضد د خیبر ون او خیبر ټو په نامه پوځي عملیات وکړل او دا سیمه له ترهګرو پاک اعلان کړه، خو لا هم پکې پر امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو بریدونه نه دي تم شوي. تر دې مخکې وسلوالو څو ورځې وړاندې په جمرود کې د پولیو واکسین پر ټیم هم برید کړو چې په نتیجه کې یو کس وژل شو. د یادونه وړ ده چې که څه هم تر دې مخکې د خیبر ایجنسی په بېلابېلو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو مسؤلیت د منګل باغ په مشرۍ لشکر اسلام وسلواله ډله پر غاړه اخلي، خو تر دې د ملا کومې وسلواله ډلې د پېښور تورخم پر لویه لار پر تخته بیک پوستې د برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
د امریکا انتخابات
Donald, you're the one who's got a lot to learn.
Hillary wants a 550% increase.
Sheba Pesheba, La Azadi Radio.
له اسلامي دولت ډلې یادایښت نه د موسل د بیانولو عملیات په چټکۍ روان دي. په دې اړه د صفي الله ستانکزي راپور واوري. ورپسې مو د روکوسو وزانو د پروګرام اورېدو ته رابولم.
د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په موسل کې د جګړې د لومړۍ کرښې د لیدنې پر مهال وویل چې ډیر ژر به د موسل خلک د داعش له لاسه آزاد کړی شي. رویټرز خبری آژانس د حیدر الابادی په حواله لیکلی چې داعش پر ضد په پیل شوي عملیاتو کې تر تامې زیات پرمختګ شوی او ډیر ژر به پوځیان ټول موسل ونیسي. علي بادي د شمې پورس په موصل کې د جګړې د لومړی کرخې له لوړپوړو قمندانانو سره په لیدنه کې وویل چې ژر به دغه ښار د ازادۍ زیری په خلکو وکړي. ښاغلی علي بادي وایي د ټولو اتلو ځواکونو ستاینه کوم چې دا شیبه په موصل ښار او نورو برخو کې دي. انشاءالله چې ډېر ژر به عراقیانو ته د ټول موصل د ازادۍ زیری ورکړو. ښکاره ده چې تروریزم په شاتګ او ناهیلۍ حالت کې
دی.
رویټرز اژانس وایي حیدر علي بادي که څه هم د خپلو پوځیانو له پرمختګ راضي ښکاري، د خو ویل چې عراقي پوځیان د بمې ښودنو، د سړک غاړې ماین چاودنو او په سنایپر باندې د هدف ګرځېدو په خاطر له ګواښ سره هم مخ دي. د موصل په جګړه کې د عراق پوځ یو لوړپوړي قمندان جنرال رئید شاکر جودت ویلي چې پوځیانو یې د حمام العلیل ښار کنټرول په لاس کې نیولی دی، چېرته چې د داعش تر تصرف وړاندې پکې 2 میلیونه کسانو ژوند کاوه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی نه د بیا هم د تاسو ورکو عزیزانو او دوستان لټو دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو کتا سم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوی عزیزان ملټوي. گرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایي. په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره هم ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د دې په څنګ کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې یو ګرانو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، دی وایي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی، او بل یو ورور له ازادي راډیو څخه مننه کړې ده چې د دوی ورک شوی عزیز پیدا شوی دی او د ازادي راډیو له لارې نه. نو ګرانو دوستانو ډېر به مونږ زنده و راځي چې دغه ټول تلیفوني پیغامونه او د ورکو شو عزیزانو خبرونه یو ځای سره واورو. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 40 15. تاسو زموږه غلازه د رادیو څخوري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. د پروګرام په پیل کې باغ او ټلیفوني پیغام تاسو ته خبر کو چې و ګران ورور په نام د عبدالعزیز د زابل نمون تر لګلې ده. دغه ګران ورور چې ازادي رادیو ته ټلیفون کړی خپل ټلیفوني پیغام یې پریخي لمنګ څخه مننه کړې ده. راځي چې دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام واورو.
ہلو السلام علیکم زاد لاجت زابل ولایت کے چوپان جول سوالی کوم ہا اور کسوی روش زاد ولایت نامد ما پہرات پہ درخو جو اغا ما تلا سکو یا زادی ریڈیو لا ریڈیو مننا السلام علیکم.
ٹیلیفون پیغام واورت گرانو اوریدوں کو گورے چھ دے آزادی ریڈیو لارنا ڈیر ورکشوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دی چھ لخپلو کورنوی سرا یو جے سوی دی. ما ہتھ وکڑا چھ ل دغ گرانو رور عبدالعزیز سرا تلیفونی تماس ونیسم خو موفق نشوم. گرانو اوریدونکو اوس تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خبرو چې دغه ګران ورور په څو واره ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او ویل چې خپل کورنۍ څخه ورک شوی دی. دغه ګران ورور ملتیار نومیږي. راځي چې دغه محترم ورور تلیفوني پیغام واورو.
وای السلام علیکم زه د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه د دولت ملتیار خبرې کوم. ځکه چې زه د جنګ کردې په اول کال او دوه مو درې مو زه کوچنی وم چې د کور راوتلې وم، اما داسې د یو درو کالو کله دوه کالو وم، نو دا چې کمې خبرې کوای سوای نو زه ورپسې وم. زما څخه خپل کور کربان دوستان ټوله ورک شي. زه غواړم خپل کور دې دا کوم چې هر څوک زما پاک معلومات لري زما ترې په دغه شمېرو ماته دې زنګ وي. زما د ټلیفون شمیره ده 0111 0015 1. دا زما د ټلیفون شمیره ده چې هر څوک ما تاسو مننه ته داسې زما سره اړیکه ټینګ کړي. د ازادۍ درجه څخه مننه، زموږ پیغامونه نه شري د خدای په امان. السلام علیکم.
تلیفونی پیغام مو واورید. په دې هیله چې د دغه ګران ورور کورنۍ له ده سره په تماس کې شي او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو، پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واورئ. گرانو دوستانو، اوس وار ورسېدو غو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، کوچه خان د خیبر جنسی نه خبر کوم. زه د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته د مینې او محبت څخه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم. بس د سلامه زمونږ یو تروزین دی معروف نومېږي، او اساسي تقریبا هم لري د بدبیری نه نن در لسمه ورځ چې به درک شوی دی. که هر چا د دل باره کې معلومات وي، مهرباني دي وکړي او د مسلمانۍ له برکته زمونږ ته په دغه نمبر ټلیفونونه وکړي. 0303 80 0015 او 2 دا نمبر ده. که نه دا د یو خطر کې مهرباني ټول کورې خفا پریشانه ده. معروف میږي او در لسمه ورځ به درک شوی دی. ډیره ډیره مهرباني. السلام علیکم، اکثر الله سے پنجانی ول سوال دې ټول جام نه پېښه کړی څه جما خان خبره کو. ما یو د کاکا زی دې چې د پلار نن خیرلا دې د زین نه د خان دې د ایوان نه شکیل چې د کور وکړو دې کار چا ته پاتې دې ما ته دې په لاغه نمبر زنګ وي. سفر آیا آیا نه آیا یو سل یو وسلام.
زه عبدالغفار د پنجوایی ولسوالی د صالحان علاقې خبره کوم. موږ د کاکا زی محمد اخلاص نومېږي، د یو نیم کال راهیسې نه درک شوی دی. که تاسو ته معلومات وي پر دا شمېره باندې موږ ته زنګ ووی 0 اویا 3 شپېته 3 شپېته 0 ونیوي.
زه پلارنۍ د جنګل پرلزي سره ټلیفون کوم. زما یو ورور دی چې اصلي نوم یې نور احمد دی، په غني مشهور دی. تقریبا دا 2 کال کېږي د کوره وتلی دي، نظره کوي. هېڅ حال احوال یې موږ ته نه دی معلوم. زه د حسادي تکلیف هم لري. که دی چېرې په جیل کې یا بل ځای یا دی موږ خپل غږ اوري، ما سره دې پر جیل نمبر رابطه ونیسي. 0023 08 02 15 02 15 9 2 پر جیل نمبر دې ما سره رابطه ونیسي. تقریبا 6 کاله د خپل عمر دی. وسلام.
زما نوم حکمت خاکریز والی، زه د خاکریز ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ورور تقریبا 15 کاله عمر لري. د یوې میاشتې راهیسې نه درک شوی دی. هر څوک په دغه اړه معلومات لري زما د ټلیفون شمېرې دغه دي 0 اویا 3 شپېته 9 څلوېښت 1 څلوېښت. یو ځل بیا درته وایم 0 اویا 3 شپېته 9 څلوېښت 1 څلوېښت. زه د ازادي راډیو ته ډېر خوشحاله یم باید زما دغه پیغام وړاندې
خدا پاک ممالک سر دستم گردہ کل سوالی سر پر تماس کیم اسدلان میزم ما ورارہ دی دلس کالو شنا کالی دی مثال دل تو رکھ سوی دی رسنا برکسوی دا سو دکتی دا کورنا برکسوی دی آس تڑی کم سال آل پلری پرداش مارو بنجن مصر آلی کونی سی سپر وطا ننگی سپر یوکا سپر دسر ویشت.
خبر
ہوئی خدا معلومات معلومات ہوئی سپر آیا سلویش
السلام علیکم دلاور یما دی کوټه خلې د کلی تاسو سره تماس کې نیمه ورو نو سلام میږي داوود سوید د 2 کال کې چې ورک تک چاته په اړه معلومات مخته دی زنګ وګي به شي مهربان 0 اویا 0 14 0 2 نیوي. السلام.
زده بارغس ولایت ورمای کې ولسوالۍ دې چې نه ده کړې خبره کوم وجلان یې نو ته ورته کړې دې په نامه دې لپاره نه یې دې زموږ شر ور نه یې ابشا دې د بغو نه یې دا و چې د شپه وو کار کې نظر راکړي په څو کې دا کار درا کړې ما چې لمبو ټلیفون لمبا زغره څه پر هڅه دا شته شي اپدوریات اپدوریچار سی دو والسلام په کرا دا دل په ولا د دریکته له سواله ته تای سره په تماس کیما مانم چې هغه کې دی د اوروب نن یو دل ولې دی دا تکار کې چې دا د دل ولې په نامه نه درا کړی هر څه ته معلومات یې مو سج په دغه څنګه څنګه وي څه پروا څه پروا دوا راز دوا اته دوا څنګه پس څنګه دیو ور نن به باغوان دی دیو د الله دل واسه دی دیو د الله دل دی دیو د جانان دی دیو د کا ولې دی مست پر ټول ټول روغ بس تیاری څنګه الحمدلله اچا ته معلومات دی دا د دل ونی په نامه نه درا کړی دا ور ور دی خپل د نه چې تورا غا دی هر چا ته معلومات دی مست د پدغه سره څنګه وي ډیر دوی به مو ته کو السلام علیکم
یا ټکلنګ نه د غبل له د چاپون لپاره یې سیزن کوي زموږ کډال د ګټ په نامو چې د رښتې کیدري کال کې نه برکته وي د ساتنه معلومات چې بیا ورته معلوم هغه معلومات پاتې شي پر وې چې پر نو درې نو پال بیا په تلور په داس مراد د زنګ یو یار څه ته معلومات
او زما یو زوی ورکړي نو مې بارام دی بارام د پنځلو سو کال دی درويشت میاشتې کېږي چې د کور سره نادر کسو وي دي هر چا ته معلومات وي د زما بچي د خدای په لحاظ پر داغه نمبر باندې زموږ سره تماس ونه شي صفر اویا د زما نمبر دی صفر اویا دو اویا دیرش یو سلور سلور دیرش بل شهر د صفر اویا دیرش نسلیر د سوا وښوته
السلام علیکم زه د غزنی ولا د ماوی او لصالیما د داخلو د کلی او سیدوم کومه زما یو اندوال یا فضلا په نامو ورکټ که هر چا ته معلومات وي په دغه نمبر د زنګ وي صفر اویا او اویا شپږشته دوی سیو شماره یې ول بیا کوم صفر اویا او اویا شپږشته دوی سیو
خبر نمبرنا او په سلو جک سره د خپل شمیره او غي چې ټول او وګړي او انکه سر تاسو او هغه ورته ځان ورته پیدا هي او ګرځ ځنګ هم ته وي په چې د شمیره ورته چې تاسو مشه کولای چې لږ کتاب کار حساب شي او ورته وي او یې ولې کی په دې اړه چې ټول د دې رادیو په دکمن باندې کې او کومه نه کاران په دې سره ما څنګه دي زه د دې رادیو خبرونه په دې ډول ټول او په دې رښتینی سره راوړم
السلام علیکم محمد جعفر اخبار کون اول اخبار 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 محمد فنا مالک تی دول سکالو دی دایوا فکر چی کور نظر کسو دی مدرسې ته غتل دی ورته مدرسې له سو دی او بیا خیرات چی له سو دی کار مسلمان معلومات لري د سره دی خپل دی غاور مهربانی دی چې په دغه شهر دی زنګو څه پروه څه پراته اته سو نوې پنځه سو دواګه څه پروه څه پراته اته سو نوې پنځه سو دواګه
سلام سلام علیکم مازیر شهر مشهور په احمد خان دا درې کال کې دې چې ور نظر کړم ور کال کې چې نظر کړم څه دې د سکندر ولایت د نن نه یې څه هر څه کې په اړه معلومات لرم مور سره د صدقه شمیره ته نه اخلم چې پر اویا تسلیش ته نه سو درو تسلیش هر څوک په اړه معلومات لري نو موږ سره د پدغه شمیره ته ما سوي سو سلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 41 15. ګران اوریدونکو محترم و دوستانو، که تاسي د نن ورځې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام نه وي اورېدلی، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام هم په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په الله چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.